پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کې چې دا هغه برخه ده چې موږ پاکستان زلرو، یعنی په بلابلو باندې باندې زموږ د کوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي، نو هغه برخه کې چې موافقه و او شته په هغه هیڅ د بحث نه و، لاندې کابل هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و، یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو، هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، هغه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي هم داسې
یو روسه په اوسه کارم شوه دی، لانور کارتم ضرورت لري، تاسو به معلومه شي تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالات او د علوم په پرمختګ کې د هیڅ بدلون راځي، نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر هغه تر هغه لمړنه په 1980 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما سفارش دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو سلو پنځه دیرش موریده دي، دا ډېر عاجل موضوعاتو چې باید راغلی وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی وه، زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړي وو، هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه وه شامله کړې. هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې پې زموږ پوهانو فیصله کړې ده، هغې ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نه شته، دي هغه په خپل ځای دي، یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې پرې بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې، اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزی، اغزی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي، نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شوی؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې، یا مثلا ډېر پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې، نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی په حوصله بحث شوی دی او اخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنی کمرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په اخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کېده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلي دي، لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټیلیفون کې یا هست شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
داسې ده چې دغه ژبه که مخصوصا به لیکتود دا یو دغه دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی داسې یو قرارداد دی یا داسې یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته. هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې په دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امانات دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې و دې کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه، کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا هغه قرآن مونږ په هماغه قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه دی چې حتمن دی مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښي، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده.
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات ندي معلومات کنه، یعنی ډېر څه دغه کوي، یعنی زمونږ په دا سلسله کې هم داسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم همدغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله. په ټیلیفون کې هم یو اول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټیلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یې ګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول پکې مراد شوی دی ټیلیفون ده. بلې ډېر هلته بحث دا چې دا بل ډېر خفیف هغه دی بابل دی چې کله کله ډېر نه تلفظی کې لکه دا اوله یا کې چې دی.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو. مثلا د ښوونکو په برخه کې یو شمېر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
ښوونکی مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی بیٹا کو دی ولا کنه. او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې ښوونکی دی، هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی.
خو په ښوونکیو کې یا حس شوی د ستاسو په منل شوی لیکدود کې
نه، دغه اخر یې چې ما ارزته و چې اخر یې شته دی، کنه خو ښوونکی به جمع ښوونکی راغلی دی. او په ځینې مواردو کې وو، یعنی د بحثور موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم، خو په لیکدود کې مونږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو. مثلا زه تاسو وایم رښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې که دا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي، بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی، رښتیا بی یا یعنی اوله یا اتحاد شنو ځکه چې ویل چې دا ډیره معموله نه ده. زمونږ په انانه کې هم بی یا ډیره راغلې ده، نو راځئ چې همدا رښتیا په ریښتیا یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو. نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکه برخه وه، د دې ټولو اجماع په کې لازم وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې.
انځور صاحب، ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کې فکر نه کوئ چې هغه بحثونه چې هلته په کلماتو باندې شوي وو هماغه بحثونه مو هم په دې رساله کې راخیستي وای؟ ځکه چې لکه څرنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل، دا خبرې ټوله بې له هغه هم د بحث وړ دي او بیا بیا به بحثونه پی روان وي.
ولې نه کاشکې داسې شوی وای له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا ته نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي، او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا که شوی به دا ښه کار وو، مګر نه دی شوی دا کار. زه بیا هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی، بیا به بحثونه پکې کیږي، دا غینه مخکې هم شوی دی، وروسته هم شوی دی. دا باندې د بحث زمینې شته دي، مګر کم ټکی چې مونږ ډېر پام باید ورته وکړو هغه دا دی چې لازمه ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو. یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډېر ګړدودونه لرو، لهجې لرو، هر څوک چې هر ډول خبرې کوي، خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی، اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې، یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلی ته د لیکدود په اړه ورسو. دا به پرانستی دی، بیا به یې وکړو، خو په دغه امید باید وکړو، په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو، هغه جزئي بدلونونه، تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو، او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمل پرې وکړو.
له ډاکټر انځور نه په مننې. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شی دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړی او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه یې ښکاره واول ولري، لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري، لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله په خپل ځخ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې، د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي، د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي د ځنځیرونو د هر شرنګ سره وریښمینې پښې د یوې ساه خوږیږي وایي مین آدم یو وخت ګناه کړی وه اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د ځنځیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي خوږه ترشه تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغې سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تومو پر خپل ځان تېروي د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شونډې غوټې غوټې کړي بیا د حجاب راغوځي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جنې تاریخي آبدی رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وایي په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وایي که دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خدای نسته ډېره غته نږدې وي او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغلی خیرخواز یاتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي، او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابدو د رغېدو ژمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون 3 تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابدو څخه لیدنه وکړه. دغه 3 تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې، او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې 16 کسه بهرنیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې، او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر غیڑنو وز غنو کر خوب لیارا پکر غیڑنو وز غنو کر خوبیلا یارا پکر خیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر خیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چی حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن لتا سے تم رگی لما سے تمہارا گیت